السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسبخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستنګ زم تاسو زموږ کاګل ازادي رادیو اورې په دې یو ساته پښتو خبرونه کې دوی منی مې روختیا د ژوند ستمنې پروګرام ته ځنګړې شوې خو په لومړی نیمې کې اورې چې د کندوز چاردری ولسوالۍ لپاره رئیس د وسلوال طالبانو په لاس کې د داتې د ولسوالۍ د برتنیولو لپاره څه هڅې روانې دي خپل خبريال سره په دې اړه باندې وغږیږو هم درځو چې د افغانستان مشران جرګې غړي خبرداري ورکوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته پام ونه نو یو شمیر نوري ولسوالۍ به هم سقوط کوي البته دوی نن په خپل عمومي غونډه کې د روان امنیتي وضعیت په اړه باندې سخت اندېښنه وښوده خو تر څه مخکې خبرونه په نړیوال خبرونو کې چورو سخبري ګورې لال قاعده شبکې سره اړوندې سومالیا میشتي الشباب ډلې په مګادیشو کې د حکومت د استخباراتو دروزنی پر یو کمپ د حمله مسؤلیت منلای دی لومړی به د افغانستان خبرونو ته غوښ شو چې سید کمال شارف جوړ کړي
سر کې د خبرونو سرچکې د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې د یمګام ولسوالۍ نن سهار بیرته د وسلوال طالبانو څخه نیولې ده د افغانستان د اوبو انرژي وزارت وایي تر دا مهاله په هیواد کې د برېښنا د هیڅ یو بند کار نه دی تکمیل شوی او په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د جوزاله میاشت وروسته اوسنۍ انتصابي ولسي جرګه په هیڅ ډول مشروعیت نه لري د خبرونو تفصیل د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې یمګام ولسوالۍ نن سهار بیرته د وسلوال طالبانو څخه نیولې ده د بدخشان ولایت سرپرست شاه ولی الله ادیب نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولسوالۍ د بیرته نیول پر مهال د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې څلوېښت وسلوال مخالفین وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي ښاغلی ادیب زیاته کړه چې په وژل شوو وسلوالو کې لاس بهرنیان دي نوموړي وویل چې د نشتې پر مهال درې افغان سرتیري هم وژل شوي دي د یمګام ولسوالۍ دوې اونۍ مخکې د وسلوال طالبانو لخوا ونیول شوه وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي تر دا مهاله په هیواد کې د برېښنا د هیڅ یو بند کار نه دی تکمیل شوی علي احمد عثماني نن د خپل لومړي سل ورځني کاري پلان د تشریح پر مهال وویل چې د بندونو کیفیت ډېر ټیټ و
هیچ بند تا کنون تکمیل نشد بند ها یا زیر
دی وای تر دا محله د هیڅ یو بند کار نه دی تکمیل شوی بندونه تر مطالعه او څیړنی لاندې د زمور سره نه تیزه و او د بندونو کیفیت ډیر ټیټ و شاغل عثماني زیاته کړه چې دا محل د برېښنا تولیدولو د شپږو پروژو کارونه تر کار لاندې دي د اوبو او انرژي وزارت دا سرګندونی په داسې وخت کې کوي چې دا محل د هیواد ګڼ شمیر لوی شهرونه د برېښنا د نشټوالي لامل له ستونزو سره مخامخ دي د کندوز په خانابد ولسوالۍ کې د دوه غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ نشته روانه ده د خانابد ولسوال حیات الله اميري ازادي راډیو ته ویل چې دا نشته د شنبه ماښام راهیسې پیل شوی او اوس هم دوام لري نو موړي ول چې په دې اړه مرکزی حکومت ته خبر ورکړی خو تر اوسه کوم عملی اقدام نه دی شوی په دغه نشته کې ملکی خلکو ته هم تلفات اوښتي خو کارش میره نه ده معلومه د یو بل خبر لمخې د غور په شهرک ولسوالۍ کې هم د دوه غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ په نشته کې د دوه ډلو څخه درې تنه ټپیان شوی او په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د جوزاله میاشتې وروسته اوسنۍ انتصابي ولسي جرګه په هیڅ ډول مشروعیت نه لري د مدني ټولنو فدراسیون د یوې اعلامیه په خپرولو سره ویلي چې هر څومره ژر چې ممکن وي باید ولسي جرګه راتلونکي انتخابات ترسره شي په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په روان لمریز کال کې د ولسي جرګې انتخابات ممکن نه دي د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسیدو په درشل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان په صادرولو سره ویلي چې د جرګې غړي دي یا د جرګې د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي لا دقیقا معلومه نه ده چې د ولسي جرګې انتخابات به په کومه میاشت او کومه ورځ ترسره شي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
د راپورونو لمخې پرون د پاکستان په سند او بلوچستان ایالتونو کې د ګرمۍ لکبله لشتر لر 15 کسان مړ شوي دي تر دې دمه پرون د 2015 کال تر ټولو ګرم ورځ وه په سیبی شار کې چې د کوټې په جنوب کې پروت دی یو کس مړ شو او 15 نور هغه وخت بې هوښه شول چې د تودوخې درجه 49 ورسېده وړاندې له هندوستان سره پر پوله د سند ایالت په تر پارکر ولسوالۍ کې ځایي چارواکو تایید کړی چې څلور کوچنیان د ګرمۍ لکبله مړ شول د ګرمۍ لکبله د پاکستان په ګڼ شمیر سیمو کې د برېښنا عرضه اغېزمنه شوې ده چې په پایله کې یې د روژې په میاشت کې له غصې ډک لاریونونه سوي دي د هندستان د اقتصادي مرکز ممبئی پولیس وایي نن د دغه ایالت په یو ولسوالۍ کې د زهرجنو شرابو څښلو له کبله لږ تر لږه 4 کسان مړه سوي او 45 نور روغتون ته وړل سوي دي. دا خلک د ممبئی ښار د یوې ټولو بېوزلې سیمې اوسېدونکي وو. د ممبئی د پولیسو کمشنر هننجی کلکرنی ویلي چې د مړیو شمېره تر دې هم زیاتېدای سي. د ښار په یوه بېوزله ولسوالۍ کې خلک د پنجشنبې په ورځ له هغه وروسته ناروغه سول چې زهرجن شراب یې وڅښل. بېوزلو خلکو ته له جوازه پرته د شرابو وړلو او پلورلو په تور 15 کسه نیول سوي دي. کلکرنی ویلي اته پولیس چارواکي هم د بې غوري له کبله په موقت ډول له خپلو دندو لرې سوي دي. په هندوستان کې چې غیر قانوني توګه د جوړ سویو شرابو له امله مرګونه عام دي، ځکه چې بېوزلي خلک د جواز لرونکو شرابو پیرودلو توان نه لري. نن په هندوستان او د نړۍ په ګڼ شمیر هیوادونو کې زرګونو د یوګا مینوالو د دې ورزش په کولو سره د یوګا لومړی نړیواله ورځ ولمانځله. د هندوستان صدر اعظم نارندر مودی چې په ملګرو ملتونو کې د جون 1 د یوګا د نړیوالې ورځې په توګه ټاکلو غوښتنه کړې وه، په نوې ډیلی کې د عادي خلکو، حکومتي چارواکو او بهرنیو ډیپلوماټانو ترڅنګ خپل د یوګا نالیچه هواره کړه. مودی ګډونوالو ته وویل چې دوی د انساني تفکر روزنه کوي چې د سولې او برابرۍ یو نوی اثر پیل کړي. په ملګرو ملتونو کې د هندوستان سفیر اشوک کمار مکرجی د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل
د فوکس اف یوګا is to look at the pressures and the demands on your own self.
د یوګا تمرکز پر دې دی چې پر تاسو او تاسو پر چاپیریال فشارونه او غشتنو ته کتنه وسی او وکتل سي چې لږ شي څخه څومره زیاته ګټه اخیستل کېدای سي. د یوګا ورزشونه د هندوستان د ټولو ایالتونو په مرکزونو کې هم تکرار سول. الجزیره تلویزیون د جرمنی له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دې تلویزیون یو نامتو خبریال د ژر تر ژره راخوشي کړي. احمد منصور د برلین په ټیګل هوایي ډګر کې د مصر پر غوښتنه نیول سوی دی. د قطر میشتي الجزیره تلویزیون سرپرست عمومي رئیس مصطفی سواګ په یو اعلامیه کې ویلي نور هیوادونه باید اجازه ورنکړي چې د رسنیو په ځپلو کې د مصر لخوا وکاریږي. لږ تر لږه هغه هیوادونه باید دا کار ونکړي چې د رسنیو د ازادۍ احترام کوي، لکه جرمني چې کوي. احمد منصور چې د الجزیره عربي ژبې د تلویزیون مشر خبریال دی، پرون هغه وخت ونیول سو چې غوښتل یې له برلین څخه دوحا ته ولاړ سي. د قاهرې یوې محکمې تیر کال منصور په غیاب کې په 15 کاله بند محکوم کړ. پر نوموړي تور پورې سوی چې په 2019 کال کې یو وکیل د قاهرې په تحریر میدان کې شکنجه کړی دی. منصور د مصر او برتانیا دوه ګونی تابعیت لري. له القاعده شبکې سره اړوندې سومالیا میشتي الشباب ډلې په موګادیشو کې د حکومت د استخباراتو د روزنې پر یو کمپ د حملې مسؤلیت منلی دی. دا حمله نن سهار وسوه. د الشباب د نظامي عملیاتو ویاند عبدي اسیس ابو مصعب رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې ګڼ شمېر د استخباراتو ځواکونه وژل سوي دي. د ویل سخت دریځو پر یو ودانۍ حمله وکړه چې د دولتي استخباراتو او امنیتي دفتر سره نږدې وه. د سومالیا پولیسو تایید کړی دی چې د حکومت د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه یو غړی وژل سوی او د الشباب څلور غړي وژل سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو ورې د ازادي رادیو د دې خبرونو د بیا لوستلو لیدلو لپاره د ازادي رادیو وې پاڼې ته ورشي. پته ده ازادي رادیو ټکه اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورچې د کندوز چاردره ولسوالۍ له پرون راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د افغانستان مشرانو جرګې د روان ناامنیو په اړه باندې سخته اندېښنه وښوده.
ټول هیواد ته مې دوه ځله ډېر خراب دی، خو متاسفانه زموږ د وحشت ملي حکومت چې دی تر اوسه پورې په خوب باندې وده دی.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني نن خپل څلور ورځنی کاري پلان بیان کړ، ویل چې د بندونو د جوړولو په برخه کې کوم کار نه دی شوی.
در رابطه با بندهای افغانستان باید عرض کنم که هیچ بند تا کنون تکمیل نشد. نظارت ما بر سرعت و کیفیت بندها بسیار ضعیف بوده.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سبا له خپل ایرانی سیال سره د اټومي مسایلو په سر خبري کوي. د خبرونو دوی مینیمه ډیره برخه د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړي شوی. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې او 9 دقیقې شوې. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې ویل، د کندوز شهر دره ولسوالۍ لپاره رئیس د طالبانو په لاس کې ده. افغان چارواکي وایي چې دا ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده، او د جګړې لومړی خط د کندوز ښار 3 کیلومتره ته نږدې د شهر درې په د پله په سیمه کې ده. خو په بدخشان کې د امغان ولسوالۍ نن سهار د افغان حکومت په کنټرول کې راغلی ده. دا چې د کندوز شهر درې سیمه کې وضعیت اوس څنګه ده، اجمل آریان دغه سیمه ته تللی دی او له هغه ځایه لمر سره په ټلیفوني تماس کې دی. آریان صاحب، ستړي مشه، بخیر راغلی. په شهر درې کې وضعیت څنګه ده اوس؟
زه خپل سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څو شپې مخکې زه خپل د شهر درې ولسوالۍ پولیس سره چیرته چې د افغان ځواکونو لومړی خط یا کمربند دی نورال ته پښیمه کې د کندوز سیمه د چارواکو ویل چې دلته تازه ځواکونه له مرکز څخه را رسیدلي دي او ډېر ژر به تصفیې عملیات دلته پیل کړي، څو دغه ولسوالۍ بیرته د طالبانو له کنټرول څخه راوباسي.
یعنی پرون رئیس دغه په دې سیمه کې جګړه روانه وه، اوس هم څنګه ده؟ جګړه روانه ده، نه ده روانه، څنګه حالت ده؟
زه خپله په سیمه ته تللی وم، هلته سیمه کې وم. اوس پراګنده ډزې شته دي، په یو بل باندې د پیکار ډزې دي، توپونو ډزې شته دي، خو داسې شدیده جګړه نه ده روانه. دوی وایي چې په دغه جګړه کې 18 طالبان وژل شوي دي، یوویشت تنه ټپیان دي، همدارنګه د امنیتي ځواکونو 3 تنه سرتیري وژل شوي او 6 تنه ټپیان شوي دي.
په کندوز کې دا څومره سیمه ده چې د طالبانو لاس ته لویږي؟ له دې مخکې ګلتیپه سیمه وه، د کندوز دشتارچی سیمه وه، د خان آباد په ولسوالۍ کې هم فکر کوم جګړه روانه وه. بیگاشپا د دې پاړه باندې څه نظر موجود دی اوس؟ هلته
بلې، د کندوز اکثر اوسیدونکو د کندوز په ځینی وخت باندې ډېر داسې اندېښمن دي. همدارنګه د کندوز ولایتي شورا چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې پرته د کندوز مرکز او د ولسوالۍ مرکز څخه نور ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، چې دغه مسلې خلک ډېر په اندېښنه کړي دي. همدارنګه تېره شپه د خان آباد ولسوالۍ په ښار کې د وسلوالو د غیر مسلو وسلوالو ترمنځ جګړې جریان د دوه دوړو لورو په اول باندې د درنو وسلو ډزې کولې، او دغه وسلې د وسلو مرمې په ډیرو کورو باندې حسابات کړي، خو تروس پرې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام په لاس کې نشته دي.
آریان صاحب، د دولتي سرتیرو رسنیو ته ویلي، البته په ټولنیزو شبکو کې د دې ویډیوګانې راوتی دي چې دوی سخت شکایت کوي له دولته چې ځواکونه نه دي ورستولي، دوی نه حمایت نه دی کړی، او دوی په یوازې ځان جګړه کړې، د ولسی مینه شاته راغلي دي. دا موضوع آیا چارواکي تاییدوي که څنګه؟
بلې، دا موضوع حتی د اردو ملي سرتیر همداسې د نورو پولیس سرتیرو شکایت کوه چې دوی دوه ورځې په شهر درې ولسوالۍ کې د محاصرې په حالت کې، او په دې روژه کې دوی د کندوز سیمیز چارواکو ته زنګ ویلو خبرداری ورکړی چې موږ د محاصرې په حالت کې کومکونه را ورسېږي. دوی د کندوز سیمیز چارواکي ګرم بولي، ځکه دوی په وخت سره کومکونه ورنه رسولو چې دغه ولسوالۍ سقوط وکړي.
مننه کوم. ښاغلی آریان، په بدخشان کې د امغان ولسوالۍ له دوه اونۍ راهیسې چې طالبان په کنټرول کې و، نن سهار افغان ځواکونه هلته بیرته ورغلي او کنټرول یې ترلاسه کړی دی. څنګه هلته ځواکونه ډیر ځای په ځای شوي، که څنګه د دې خطر موجود دی چې دا ولسوالۍ به بیا سقوط وکړي، که څنګه؟
د کندوز د بدخشان سرپرست ولی شولی ولادیب نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو پراخ عملیات د امغان په ولسوالۍ باندې پیل کړي وو، چې نن سهار 6 بجې د ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونه ونیوله. خو نوموړي وویل چې اوس مهال هم د دغه ولسوالۍ اکمالاتي لارې د جرم په ولسوالۍ د خستک درې په سیمه کې بندې دي، ځکه دوی د اوله طریقه هلته اکمالات کوي. هغه وویل که چیرې دغه اکمالاتو لاره خلاصه نه شي، بیرته به دغه د دوه هفتو مخکې حادثه بیا به تکرار شي. نوموړي ویل چې په دغه عملیاتو کې 40 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، چې 10 تنه خارجي اتباعي او 40 تنه هم ټپیان دي.
بله، د کندوز او بدخشان لپاره د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان کور ودان ژوندي وسي و موریدل چې په کندوز کې د چاردرې ولسوالۍ پرون سقوط کړي، او تر اوسه هم دغه ولسوالۍ طالبانو په لاس کې ده. البته نورې سیمې هم په ځینو ځایونو کې طالبان کنټرول لري. او و موریدل چې په بدخشان کې د یمګان ولسوالۍ چرته افغان دولت نیولې ده. هڅه به وکړو چې په دې اړه باندې د افغان چارواکو یا هم پوځي کارپوهانو نظر واخلو، خو تر هغې مخکې راځو د مشرانو جرګې نننیو اندېښنو ته. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي خبرداری ورکوي کچېرې د هیواد امنیتي وضعیت ته پام ونه شي نو یو شمېر نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. دوی وایي د وسلوالو طالبانو تر څنګ دا مهال داعش ډله هم د افغانستان امنیت ته لوی ګواښ جوړ کړی دی. د مشرانو جرګې غړي همداراز وایي چې د ناامنیو له امله اوس مهال ډیری کورنۍ بېځای شوي او په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل د ناجي صافی په ریپورت کې پسته اورو. خو همدا اوس جاوید کوهستاني البته د افغان چارو پوځي کارپو له موږ سره په ټلیفوني تماس کې دی. ښاغلی کوهستاني صاحب، زموږ غږ اورئ که څنګه؟ کوهستاني صاحب، فقط په لنډه توګه باندې مستاسو نظر اخیسته د ولسوالۍ د سقوط موضوع ډیره مهمه وه، صاحب که په دې اړه باندې راسه خبرې وکړئ.
د کوم ولسوالۍ خبره کوي؟
کوهستاني صاحب، تاسو په همدوس په ټلیفون په ژوندۍ تماس کې له موږ سره ټول اوریدونکو ستاسو غږ اوري. د کندوز ولسوالۍ پرون سقوط کړی ده. د کندوز چاردرې ولسوالۍ
پرون مازیګر مخکې د ماښام نه سقوط کړی ده. په دې کې په جریان کې یو ما همچنان د ارچی ولسوالۍ وضعیت هم ډېر خراب ده او جګړه د شهر ته نږدې شوی ده.
څه فکر کوئ دغه څه عمده عوامل دي ستاسو په نظر چې دا ولسوالیان یو په بل پسې سقوط کوي؟
زه فکر کوم چې یو خدا بې توجهي دی د زموږ د امنیتي ارګانونو او مسؤول د ولایت نه چې دوی د وضعیت خبر دی، اطلاعات لري او پوهېږي چې څومره مخالف ګروپونه په منطقه کې اوسېږي او تحرکات لري، او دوی کوم خاص تدابیر نه دی نیولې. دا باعث شوی ده چې دښمن د دې وضعیت نه استفاده وکړي او د ولسوالۍ چاردره ونیسي، پارچي باندې حمله ولري او ښار ته نږدې شي. مهم مسئله پخپله مسئولین په کندوز کې دی چې دوی بې توجهي کړې ده د دې تحرکات ته چې د دښمن ته دوی په منطقه کې پراته دي او اطلاعات لري.
ښاغلی کوهستاني،
حکومت په وخت زمان باندې په دې کومکونه نه دی ترسره کړي.
بېګا عسکرو هم دغه خبره کوله چې دوی سره حکومت مرسته نه ده کړې، نور پوځیان نه دي ورسېدلي. دغه مسله څومره جدي ده او د دې مسلې مخنیوی څومره مهمه دی د افغانستان لپاره؟
کاملا مشهود خبره ده چې دا ضعف د مدیریت دی په امنیتي ارګانونو کې. په دې آخر تاسو ګورئ چې ډېر ضعف په مدیریتو کې ډېر ضعیف ده، دا توجه نه لري په خپل اختلافات او سلیقایي برخوردونو کې دوی مصروف دي. وضعیت کوم سمت پاملرنه دوی ته نشته.
ښاغلی کوهستاني،
ونیسی همیشه آمادگی ولري صد هزارات مربعی کنټرول وکي چې داسې یو پیښه رامنځته نشي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وضعیت هم داسې دوام وکړي، بل اخر تاسو په نظر څه به وشي هلته؟
او زه فکر کوم چې دا جسارت دښمن ته ډیریږي. په نور ولسوالۍ کې دوی مشکل رامنځته کوي. ممکن دی چې په تخار کې، سرپل کې، نور ولایتونه په شمال کې دوی خپل عملیاتونه تون کړي او د دې ضعف نه چې اوس ډېر هغوی ته معلوم شوی ده، ممکن دغه آسیب پذیر ولسوالیو ته دوی عملیات رازیاته کړي او دا مشکل زیاتوي. ټول افغانستان دپاره مشکل دی او د وزارت دفاع دا توان نه لري چې په ټول جبهه کې دا امکانات راورسوي او د وضعیت نه دفاع وکړي. بلخوا تلفات زموږ ډېر دی. اوس چې چېرته په یو جنازه
راروانېکندوز
کې شهید شوی ده، دغه بې توجهي بیا خلک په آینده کې د حکومت حمایت نه کوي کنه، چې دوی پوهېږي چې دا دولت دوی ته دومره پاملرنه نه لري.
بله، د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستاني کور ودان ژوندي اوسي. د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستاني چې د په حکومت کې البته په امنیت ارګانونو په خاصه توګه د دفاع وزارت کې کمزورې مدیریت د دې لامل وباله چې ځینې ولسوالۍ د سقوط په حال کې دی. ویل کې وضعیت هم داسې دوام وکړي نو لري به نه وي چې په شمال کې نورې سیمې هم البته ناامن شي او مخالفین نور هم جرأت پیدا کړي چې خپل مقاومت زیات کړي. لکه څنګه مو چې تر اوسه ویل، د مشرانو جرګې غړي هم په دې اړه باندې اندېښنه ښکاره کړي چې په هیواد کې امنیتي وضعیت هم داسې نارامه وي او نارامۍ روانې وي، نو لري به نه وي چې ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط وکړي او ډېرې سیمې طالبانو په لاس کې وي. ناجي صافی لا تر اوسه په سټوډیو کې ناسته ده. صافی، مهرباني وکړه، مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې څه مسایل مطرح کړل؟
بلې، ستانک زیر صاحب، د وسلوالو مخالفانو له لورې د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ د نیولو وروسته دا مهال د مشرانو جرګې غړي هم وایي که حکومت د امنیتي وضعیت د خیدو لپاره کار ونه کړي نو د هیواد یو شمیر نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي جلسې کې تر ډېره سناتورانو د هیواد د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه خبرې وکړې. سناتور لطف الله بابا هم له دغو سناتورانو و چې د کندوز تر څنګ د ننګرهار له امنیتي وضعیت څخه اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي همدارنګه وویل چې دا مهال د ننګرهار نږدې په 15 ولسوالیو کې داعش ډله حضور لري. خبرې چې د غږ واورو
ټول هیواد کې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. د ننګرهار تقریبا په 14-15 ولسوالیو کې داعش حضور لري او په داسې شکل باندې حضور لري چې زیات ولسوالیو له خپله د ورکزو د قام او د افریدو د قام نه چې خپله د پاکستان ایسۍ دا تمویلوي او راسن مستقیمن هغې د قدم نه ځي د خپلو زنانو سره چې کوټ ولسوالۍ نه تقریبا د 2000 نفره کټې راکټه شوي دي. خو متاسفانه زموږ د وحشت ملي حکومت چې دی تر اوسه پورې په خوب باندې غوده دی. تقریبا درې ورځې مخکې چاپیار په ولسوالۍ کې 2 نفر اعدام شوي. 100 ورځې مخکې د کوټ په ولسوالۍ کې علني اعدام کېږي زموږ حکومت په خوب باندې غوده دی.
بلې لردې سره سناتور زلمی زابولي بیا د مشرانو جرګې غړي او توړندیز وکړ چې په داسې یوې طرحې کار وکړي تر څو د جګړې له اصلي منابعو سره خبرې وشي. نوموړي په دې اړه وویل
زما اوس اصلي موضوع په دې کې داسې د دې حکومت څخه توقع کول د امنیت یا د نورو اموراتو دا به زموږ تاسې سوي راسي محترمه سناتور صاحبانو پر یو داسې کار باندې کار وکړو چې مستقیما د امریکایانو سره کښېنو مستقیما د پاکستانیانو سره کښېنو داس تر څو پر د امریکایانو منافع په افغانستان کې نه زموږ تاسې زور سره رسېږي نه موږ تاسې ناکه د خپل ولس باندې ټوکو ټوکر کوو دغه 14 کلونې لاسته راوړنې ټوکو ټوکر کوو حکومت بدون هغه د دې جاسوسان دي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تېره شپه د کندوز چهاردرې ولسوالۍ وسلوالو ونیوله. د دې ولسوالۍ ځینې اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پر دې ولسوالۍ له وړمې شپې د وسلوالو بریدونه روان وو چې اخر تېر ماښام د وسلوالو لاسته ورغله. په همدې حال کې سنګزی صاحب د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا د جرګې له اکثرو غړیو د څرګندونو له اورېدو وروسته له حکومت څخه وغوښتل تر څو د چهاردرې ولسوالۍ د بېرته نیولو لپاره جدي هڅې وکړي.
مشران جرګی د عمومي مجلس غوښتنه د حکومت نه ده چې زر تر زر د چهاردرې ولسوالۍ د بېرته نیولو اعلان وکړي او مبارزه وکړي او د نورو ولایتونو کې چې کومې ستونزې دي د ننګرهار نه شروع تر ټول افغانستانه دې ته توجه وکړي او که توجه ونه کړي نو یوازې د افغانستان ملت نه ملت خواسم په غم کې ککړ ده. د دوی خپله دغه د سیاست بازار د سقوط حالت ته ورسېږي.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان یمګان هم کابو دوه اونۍ وړاندې د طالبانو لاسته لوېدلې وه. خو اوس مهال چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د یمګان ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته نیولې. بلې سنګزسب
بلې انرژي صفه کور ودان ومردل چې د افغانستان مشرانو جرګې د روانو ناامنیو په اړه باندې اندېښنه وښوده او ویل چې حکومت باید په دې اړه باندې جدي توجه وکړي او ځینو سناتورانو وویل چې له حکومت په دې اړه باندې حتی تمه کول هم بیا بې ځایه کار دی. دوی ویل چې باید په نوې طرحې کار وکړو په خپل مستقیما له بهرنیانو سره په تماس کې شو.
هلو آشنا رادیو
خبرې اترې گفتو شنو د افغانستان د مهمو سیاسي اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
د نن شپې د خبرونې موضوع د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د برېښنا تازه جنجالونه. په افغانستان کې برېښنا په کوم اساس او څنګه ویشل کیږي؟ تاسو د برېښنا پر رسولو کې د مسؤلو ادارو د کارونو نه څومره راضي یاست؟
د شنبه نه تر پنجشنبه هر ماښام د امریکا غږ آشنا رادیو څخه گفت و شنود خبرې اترې.
په ختیځو سیمو کې د برېښنا لستونزو وروسته البته آشنا رادیو هم په دې اړه باندې یو پروګرام جوړ کړی او تاسو یې خبرتیا واورېده. اوس به مرشو د اوبو برېښنا د وزیر د سلوزنیو کاري پلانونو په لور باندې. د افغانستان د اوبو انرژي وزیر وایي د کمزوري مدیریت له امله تر اوسه هم د اوبو انرژي د تولید سترې پروژې ګټې اخیستنې ته چمتو شوي نه دي. علي احمد عثماني د یکشنبې په ورځ د خپل کار د سلوزني کاري پلان د تشریح په مهال وویل د یوې واحدې چې درا منځ تکیدو په خاطر په سر کار کوي سود بنسټیزو پروژو کارونه چټک کړي. د چارو کارپوهان بیا وایي د حکومت ناتواني د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې او په دې برخه کې د نړیوالو نه پام هغه لاملونه دي چې له امله یې په افغانستان کې سترې پروژې په خپل وخت نه دي بشپړې شوي. رحمت الله افغان د دغې غونډې ته ورغلی و. البته د اوبو انرژي د وزیر د سلو ورځنیو کاري پلانونو د بیان غونډې ته ورغلی و او دا ریپورټ جوړ کړی.
که څه هم په افغانستان کې د برېښنا د تولید په بندونو سلګونه میلیونه ډالر لګول سوي او څه باندې یو لسیزه ور باندې کار روان دی، خو د اوبو او انرژي وزیر وایي چې تر اوسه یو بند هم ګټه اخیستنې ته نه دی چمتو شوی. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د یکشنبه په ورځ د خپل کار د سل ورځني کاري پلان د تشریح پر مهال وویل د کار کم سرعت او ضعیف نظارت د دې لامل شوی چې د سترو پروژو د بشپړېدو چارې ټکنۍ شي.
د افغانستان د بندونو په اړه باید ویم چې تر اوسه هیڅ یو بند نه دی تکمیل سوی. ځینې بندونه تر مطالعې او یا هم تر اجرا لاندې دي. دا مهال موږ د بندونو جوړولو شپږ پروژې تر کار لاندې لرو. دا چې ولې نه دي بشپړ سوي، علتونه یې د وزارت لخوا په بندونو باندې د کیفیت او سرعت له پلوه کمزوری نظارت و. دا مهال موږ په پروژو باندې د یوه واحد نظارت د رامنځته کېدو په کمیټې کار کوو.
هغه زیاته کړه د نظارت یوې ګټې اختصاصي کمیټې په رامنځته کېدو یې کار پیل کړی څو د بنسټیزو پروژو چارې د سرعت او کیفیت له پلوه وارزوي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دا مهال په فاریاب کې د المار، په کابل کې د شاروس، په هرات کې د پښتان، سلما، په پکتیا کې د مچلغو او اندخوی په بندونو باندې کار روان دی. د اوبو او انرژي وزیر وویل چې د سلما بند ته به د جولای په میاشت کې اوبو ورپرېښودل سي، خو په دې اړه یې له سفارت او یا قراردادي کمپنۍ څخه رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی. سلما بند چې چارې یې نږدې په بشپړېدو دي، د افغانستان په لویدیځ د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې موقعیت لري. لومړی ځل یې چارې د داود خان په وخت کې او بیا ځل یې چارې یې په 1980 کال کې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې په 2011 میلادي کال کې چارې بشپړې شي. د چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د سترو بنسټیزو پروژو د کارچارې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې او د افغان حکومت د کمزوري مدیریت له امله اټکنۍ شوې دي. د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال ازادۍ راډیو ته وویل د نړیوالو نه پام هم د دې لامل شوی چې په افغانستان کې بنسټیز کارونه وروسی.
د دوه دریو دلایلو له امله، اول د افغانستان ناتواني ده، دوهم هم د امکاناتو نشتون او د ګاونډیو لاسنیوی، او دریم هم د نړیوالو ډونرانو ناپامي ده.
د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې او له حقوقي پلوه افغانستان د خپلو روان اوبو د بشپړ ملکیت خوند دی. د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید قوي دریځ غوره کړي او هغه بنسټیزې پروژې چې تر کار لاندې دي او یا یې کار د ځینو ستونزو له امله درول شوی له سره پیل کړي، څو له یو پلوه د پروژو په پلي کېدو سره افغانستان له خپل اوبو څخه ګټه واخلي او له بل پلوه خلکو ته د کار زمینې برابرې شي. ویل کېږي چې اوس مهال د افغانستان ډیری ولایتونه د برېښنا د نشتون له امله له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
تاسو کولای شئ ازادي رادیو په انلاین توګه په ازادي رادیو دات کام کې واورئ. همدارس د ازادي رادیو د تازه خبرونو ترلاسه کولو لپاره د ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې ته ورشئ. پته د facebook.com/azadiradio. البته کولای شئ د خپلې سیمې خکلي عکسونه هم موږ ته راوستوي چې دغه تل تاسو سره نوم سره یو ځای درته خبره شي. اوس به هم راشو د بهرني راپور ته. د فرانسې د بهرني چارو وزیر وایي د دوشنبه پر ورځ بل خپل ایرانی سیال سره د بهرنی چارو وزیر سره وګوري تر څو د اټومي خبرو په اړه چې حساسې مرحلې ته داخلي شوی د ایران پر دریز ځان پوکړي. ایران او د نړۍ قدرتونه به تر ټاکلې نیټې یعنی د روانې میلادي میاشتې تر پایه یو هر اړخیزه موافقه ترلاسه کوي. په ډېر تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورن فابیو وایي دی به د دوشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري تر څو دا معلومه کړي چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د وروستي دور له پیلېدو مخکې تهران څه دریځ غوره کړی دی. په پام کې ده چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د خبرو وروستی دور د روانې اونۍ په پای کې ترسره شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر بل خپل ایرانی سیال سره په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې ترڅنګ وګوري او له دغې دوه اړخیزې کتنې وروسته به ظریف له ټولو هغو اروپایي وزیرانو سره وګوري چې له ایران سره په روانو اټومي خبرو کې ښکېل دي. د رویټرز خبری آژانس راپور لمخې فابیو چې د شنبې په ورځ په قاهره کې په دې اړه خبرې کولې وویل د راتلونکې اونۍ په پای کې ټول وزیران خبرې پیلوي او دی غواړي چې له ایرانیانو واوري چې څه پرېکړه کړي او هم ورسره په دې اړه خبرې اترې وکړي. ایران په 13 اپریل میاشت کې د نړۍ له قدرتونو د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین، فرانسې، برېټانیا او جرمني سره یو ابتدایي موافقه ترلاسه کړې او د هر اړخیزې موافقې لپاره د جون 10مه وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د یوې احتمالي موافقې له مخې به ایران د یورانیم حساس پروګرامونه بندوي او نړیواله ټولنه به هم پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه لرې کوي. د رویټرز په وینا فرانسه یو له هغو هېوادونو دی چې د ایران په وړاندې چې دا هېواد اټومي وسله ترلاسه نشي کړی سخت دریځ غوره کړی دی. تهران وایي د اټومي وسلو په هڅه کې نه دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه اوس موږ داسې یوې مرحلې ته رسېدلي یو چې ایران باید راته ووایي چې څه اراده لري او زه هم ورته غواړم دا واضح کړم چې فرانسه یو محکم تړون غواړي. دا په دې معنا چې هغه باید تصدیق شي، ځکه که یو تړون تصدیق نه شي هغه نه دی عملي شوی. د فرانسې یو لوړ پوړي ډیپلوماټ وویل د نړۍ قدرتونه په دې فکر کې نه دي چې خبرې د یوې اوږدې مودې لپاره وغځوي او ډېر تمرکز یې پر یوې موافقې دی چې تر ټاکلې د جون تر 10مې نېټې ترلاسه شي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 دقیقې دی. زما همکار سید کمال شاه عارف راغلی څو د نړۍ او افغانستان لنډ خبرونه درته ویل. هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه بیا روغتیا تر ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
د بدخشان سیمې چارواکي وایي چې یمګام ولسوالۍ نن سهار بیرته د وسلوال طالبانو څخه نیولې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي تر دا مهاله په هیواد کې د برښنا د هیڅ یو بند کار نه دی تکمیل شوی. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د جوزا له میاشتې وروسته اوسنۍ انتصابي ولسي جرګه په هیڅ ډول مشروعیت نه لري. د راپورونو له مخې پرون د پاکستان په سند او بلوچستان ایالتونو کې د ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د هندوستان د اقتصادي مرکز ممبئی پولیس وایي نن دغه ایالت په یو ولسوالۍ کې د زهرجنو شرابو څښلو له کبله لږ تر لږه 49 کسان مړه شوي او 15 څلوېښت نور روغتون ته وړل شوي دي. سعودي عربستان له خپلو خلکو غوښتنه کړې ده چې هغه معلومات خپره نه کړي چې د دوی په وینا شایع جیل وي. له القاعده شبکې سره اړوند سومالیا میشتي الشباب ډلې په موګادیشو کې د حکومت د استخباراتو د روزنې پر یوه کمپ د حملې مسؤلیت منلې دي. او الجزیرې ټلویزیون د جرمني له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دې ټلویزیون یو نامتو خبریال دی ژر تر ژره راخوشې کړي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د سوداګریزو چارو د منازعاتو د حل مرکز موسولین وای په هیواد کې د بیکاری له امله د بیوزلۍ کچه زیاته شوې او اوس مهال په افغانستان کې سباندې 50 فصلو کې خلک د کمزور اقتصاد استونزه لري. د دغه مرکز رئیس نصرت اسمتی ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د بیکاری او په ځانګړې توګه د فقر یا بیوزلۍ د لمنځوړلو په هدف یو طرح جوړه کړې ده. شاغله اسمتی وای په افغانستان کې اقتصادي وده د فقر د لمنځوړلو لپاره ګټور لار نه ده. د فقر د لمنځوړلو په دغه طرح کې راغلي چې حکومت باید اقتصادي وده لرو پروتوکول ته ورسوي، د ټولنیز خوندیتوب قوي پروګرامونه جوړ کړي او په پراختیايي پروګرامونو کې د سیمې خلک سل په سلو کې شامل کړي. دی وایي په دولتي ادارو په ځانګړې توګه د کارمندنې په ادارو کې فساد هم د دې لامل سوی چې ورځ تر بلې په هیواد کې د بېوزلۍ کچه لوړه سي. د سوداګرۍ او صنایعو خوندي موسولین وایي اوس مهال په افغانستان کې د مستهلک د حقوقو د خوندي کولو قانون نشته. د دې خونو د بهرنۍ اړیکو مسؤل ازرخ حافظي ازادي راډیو ته وویل د قانون نشتون په هیواد کې د انحصار، د بې کیفیت موادو د زیاتوالي او د بیو د لوړوالي لامل ګرځي چې د مستهلک اقتصاد هم ورسره کمزوري کیږي. شاغلی حافظي وایي د مستهلک د قانون په جوړولو سره د سوداګرو د ازادي حدود ټاکل کیږي.
حدود د ازادي د متشبث په کې ټاکل کیږي. غلط مال واردول جرم دی، ګناه دی. مثال په توګه یو براند موجود دی دلته چې ډیر ښه نوم لري او ښه کوالټي او کیفیت لري، د هغه براند څخه نقلي جوړي، هم هغه براند خرابوي هم خلکو ته سر دوکه کوي. دغه د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې کوم څه نه دی شوي. دلته په افغانستان کې هر جال اوس کیدی شي. دا کارونه د ټول اقتصادي جرایم له جملې څخه راځي او دا د مستهلک حق دی چې کول کیږي.
شاغلی حافظي وای افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ښه قوانینو، د قوانینو پلي کولو او د حکومت لخوا د قوانینو پر تطبیقولو څارنې او شفافیت ته اړتیا لري. د افغانستان د صنایع ټولنې چارواکو نن د افغانستان د ملي بانک سره د 200 میلیون ډالر په ارزښت د پور ورکولو تړون لاسلیک کړ. د دې ټولنې رئیس حاجی احمد پیمان ازادي راډیو ته وویل د دغه تړون له مخې به د افغانستان ملي بانک 100 میلیون ډالر د اسلامي بانکداري او پاتې نورې پیسې د کمی ټیکټانې سره د ملي بانک له لارې صنعتکارانو ته ورکړي. شاغل پیمان وایي له دې سره به په بانکونو کې ولاړې پیسې په حرکت راسي او صنعتکاران به هم په هیواد کې پانګونې ته تشویق سي. دی وایي صنعت یو اقتصادي ستنه بلل کیږي چې په واده سره به له هیواد د پانګې د وتو مخه هم ونیول سي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني 50 اویا پوله، یو یورو 80 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني اویا پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني، د اماراتو یو درهم 14 افغاني 40 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني او زر پاکستاني کلداري 1550 افغاني.
یا د ژوند شتمنی.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته از رادیو آزادی بازم خوش آمدین. در این برنامه ما فرشتن دو میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد فیستولای ولادی و بی اولادی صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب نجمه سما شفاجو متخصص نسای ولادی مهمان ما هستند و در مورد فیستولای ولادی و بی اولادی صحبت میکنن. شما هم اگر در مورد فیستولای ولادی و بی اولادی سوال دارین، میتونین با شماره های 0700-822-755 و 0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب سما، با برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد فیستولای ولادی صحبت کنین که چی نوع یک بیماری است.
اول سر از همه سلام علیکم میگم به شما، به همکارای تکنیکیتان، به تمام شنونده ها و تمام افغانا، و ماه مبارک رمضان برشان مبارکی میگم و از پروردگار برشان توفیق و عبادت میخواهم. اول بگویم که فیستولا یک نام بسیار دکتری است. بیاین که یک گپ بسیار ساده برای خواهرایم بگویم که فیستولا مانا یک پایپ داره، یک نل داره. و فیستولای ولادی که میگیم یک سوراخ غیر نرمال در یک جای اگه به وجود میه، اونمور فیستولا میگیم. مثلا سوراخ های نرمال هم در وجود موجود است. مثلا سوراخ های بینی میگیم، سوراخ های گوش میگیم، یا سوراخ ادرار میگیم، یا سوراخ مقعد میگیم، یا سوراخ کانال ولادی میگیم. هیچ چیزای نرمال است که است، اما وقتی که یک سوراخ به صورت غیر نرمال در یک جای به وجود میآید، به صورت مرضی به وجود میآید، اونم را فیستولا میگن، یا یک پایپ غیر نرمال یا یک تیوب غیر نرمال را میگن. اینال میایم سر فیستولایی که در وجود به وجود میاد، کجا به وجود میایه. یعنی تنها نیست که بگویم فیستولای ولادی تنها در کانال ولادی به وجود میاد، مثلا بین شریان هم به وجود میاد، در بین سیستم هضمی تنفسی هم به وجود میاد، در بین معده و روده هم به وجود میاد. خواه هزاران رقم فیستولاست یا سوراخ های غیر نرمال است که به وجود میاد، اما ما شما زیاد فوکس ما سر فیستولای ولادی است. میایم سر از این که بر خانما و شنونده ها باید بگویم که در کجا امکانات به وجود آمدنش است که فیستول ولادی به وجود می. اگر راجع به حوصله فکر کنیم یا ایجان که میگیم، خانما زیادتر میگن که جانم پایان است یا جانم درد میکنه یا جانم خارش داره، مقصدشان اصلا ایجان است. ایجان که به عربی نمی حوصله را میگه، امی قسمت که یک شخص سر چوکی میشینه، امی قسمت که سر چوکی میایه، این امی را ایجان میگن. عین جیم الف نون ایجان. باز ما او را یا ما خانم ما را جان میگیم. اصلا در ایجان کدام قسمت ها معروض میشه به می خطرات فیستولا یا سوراخ های غیر نرمال. اگر فکر کنیم اول سوراخ ادرار است، بعد از سوراخی که ولادت ازش صورت میگیره، و بعد از او مقعد است. این سه عضو یا این سه سوراخ پلو در پلو است که در پیش روی مجرای ادراری است، بعد از او مجرای ولادی است و بعد از او هم مقعد است. خانم ها میفهمند که از مجرای ادراری ادرار بیرون میشه، از مجرای ولادی در ماه یک دفعه خون عادت ماهواره خارج میشه و در وقت ولادت طفل خارج میشه و از مقعد هم مواد غایطه خارج میشه. این کلکی میفهمن اما واضح تر ساختم برای از اینکه بعضی از خانما فکر میکنن که ادرار و قنات ولادی یک چیز
است.
بله. یا بعضی از کسایی که هنوز عادت ماوار نشدن یا نمیفهمن، ما پروگرامای آموزشی بر جوانان نداریم، فکر میکنن که طفل از راه مقعد ولادت میشه. پیش اکثریت مردم این هنوز گنگ است. از خاطر ما واضح تر گفتم که مجرای ادرار است، قنات ولادی است یا سوراخی که از او ولادت صورت میگیره و بعد از او مقعد است که ازش مواد غایطه خارج میشه یا باد خارج میشه. این حال اگر سوراخ ها در بین امی مجرای ادراری و قنات ولادی پیدا میشه، یا غیر نرمال است که
این سوراخ جداگانه است
به صورت غیر نرمال که اگه با وجود به فیستول اگه با وجود به یا یک پایپ غیر نرمال یا یک تیوب غیر نرمال در بین مجرای ادراری پیدا شد و در بین قنات ولادی، قنات ولادی خو کدام مسره نداره، مسره یک دروازه را میگیم که به صورت زیر کنترل و اراده ما باشه، دروازه را ما میتونیم که واز بسته بکنیم. نه،
در کنترل خود ماست،
در کنترل خود ماست. مثلا شخص ادرار وقتی که ادرار میگیرش حس ادرار میکنه یا میره تشناب، وقتی که تمام شرایط برش مساعد بود، مثانش پر بود، اعصابش آرام بود، تشناب میره، امی دروازه ادرار واز میشه، خودش به اراده خود او را واز میکنه، مسره را واز میکنه که ادرارش تخلیه شوه. یا ای که وقتی که مواد غایطه برش حسش پیدا میشه یا مقعدش پر میشه، میرکتومش پر میشه، حس مواد غایطه میکنه که باید تشناب بره، در هر جای خود دروازه واز نمیشه.
این در کنترول خودش
است. کنترول خودش است. وقتی که تشناب بره، وقتی که مواد غایطه داشته باشه، وقتی که جای برش مناسب بود، اعصابش آرام بود، بازو وقت این دروازه را به کنترول خود واز میکنه و باز بعد از او تقویت صورت میگیره یا مواد غایطش خارج میشه. اینالی اینمی قنات ولادی که است در اراده نیست. عادت ماوار در اراده نیست. او خمیا خون آمده میره یا امی ولادت خود اراده نیست، در اراده نیست. هر وقت که درد آمد میآید دیگه، هر وقت که طفل پیدا شد می او خود نمیبینه که شفاخانه است، خانه است، سرک است، این بازار است، این قریه است، این دکتر رسید و میانه رسیدم.
بله.
او ولادت صورت میگیره. اینال اگر در بین قنات ادرار و ولادت یک سوراخ غیر نرمال به وجود بیاید، خو ادرار خو از طریق امی قنات غیر ارادی می، این خود غیر اراده آدم نیست دیگه، از امون خاطر است که ادرار به شکل غیر ارادی آمده میره. و یا ای که اگر بین مقعد و قنات ولادی یک سوراخ غیر نرمال به وجود بیه، یک فیستول به وجود بیه، مواد غایطه به صورت غیر ارادی آمده میره یا باد به صورت غیر ارادی آمده میره، که اینا میره میگن به نام انکانتیننس دکتری میشه دیگه، بسیار دکتری میشه. اگر بگویم انکانتیننس، خب میگیم که جریان غیر ارادی ادرار و جریان غیر ارادی مواد غایطه و خارج شدن باد به صورت غیر ارادی، اینا میره میگن که از یک سوراخ غیر نرمال برآمدنش هم میگن که فیستول ادراری داره یا فیستول غایطی داره، اینا می نامش هست. اینا می تعریف بسیار عام‌فهم و کوتاهی هست.
زنده باشین دکتر صاحب. چون در این برنامه روی دو مسئله صحبت میکنیم، یکی مسئله بی اولادی است، میشه روی نداشتن اولاد که چی وقت یک زن و شوهر مثلا عقیم شمرده میشن که این اولاد ندارن، اگر روی از این مسئله هم روشنی بندازین.
بله.
که چی زمان میباشن؟
یک زن و شوهر اگر عروسی میکنن و تا یک سال بدون از این که یا کدام جلوگیری کنن که اولاد دار نشن و هفته کم از کم 5 بار اینا هم بستری می داشته باشن و با وجود از این اولاد دار نمیشه، یارا میگن بی اولاد. اما از کسایی که مراجعه میکنن میگن ششف مازارسی ما میشه، ما بی اولاد هستیم، در حالی که یا بی اولاد نیستن، هنوز وقت دارن. اگر از یک سال تیر میشه و یا میخواین که اولاد دار شون، هم بستری منظم هم دارن و هیچ کدام میتود جلوگیری هم استفاده نمیکنن، اون وقت بازی ها پایلاج کنن پس تداوی و پس تشخیص و پس دویدن پشت اولاد
تلاش کنن. تشکر دکتر سه برادر من نورالله از ولایت ننگرهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر.
سلام علیکم استر مشی.
بسی مهربانی. زه نورالله ننگرهار نه خبر کوم خور بس د لس کال کیږي زمون ما شومان نشته دي او اکټیو زما 50 ته سپرم چې وی اویا دي او دا معنات نکړي وی نه لس کال کیږي زو سر زرام تر بس ډاکټر شفیق او په خور دا زین نه ټول لټولې دي او څه خبره نه کین چې امی مجید پور ته کور نو دا شان نو تکړي ورکه عملیات ورته کړي او ما ته نو وی نو غریب سره ما زنو روزو يم چې په څه دا د رکی جنو خپل ز اولاد تقاضا لرم چې نور اولاد جان ته نه بل دغه کوم خبره ښه
دا ورکه عملیات ستاسو خزه تکړه ده د ناس کې چدري سړي ګان کوي
ښه نه تکړه ده کمپلیکس کې په خور کې
ښه هغه څه مشکل پیدا نشي یوازې ستاسو اکټیو 500%
نه ریس خبره نه کوله بس راته و چې دا همدغه یو دغه و تجارتي راته غیر چې بس راواله هر وخت باندې اور وصله لزر او بنځه زره دا کمپلیکس او شیلپا او دا شمی مجید او رخصانه اجازه او دا ټول دا ترانه په سړي کې
ښه ښه ایس خزا مشکل نداری بس استاس و اکتیف 50% سایده
او اکتیف 50 و سپرم اتیا او اوی ها دقا شده ملیمه
خواه خواه سایی شو ده تاسو ده سپرم پا مایناتو که آقا چرک خونشتا که ماینات تاسو و گوره ای
من تی سلور دم
خواه خواه سایی شو میره بانی پشتو اگه بگویم
پشتو بگویم چون برادر ما بله
نورالله ورور د ننګرهار څخه ویل چې لس کاله د واده څخه کیږي او دوی ډېر تداویانې کړي ښځهیم یوه د نورو معاینو په څنګ کې یوه وړه عملیات هم کړی ده چې هغه په ناس کې سوریګکان کیږي او کمره اچول کیږي د تشخیص لپاره هم ده او د تداوی لپاره هم ده چې هغه معاینه هم کړې ده څه مشکل په ښځه کې نه ده لیدل شوی ده خو د دې ورور اکټیف سپرم چې دی یا فعال سپرم یا فعاله د نارینه تخم چې دی هغه 50% دی 50% هم بعد ماینه نه ده که چیرې الله وغواړي په همدې 50% کې هم تاسو د ماشوم خاوند کیدلی شئ خو د دې په څنګ کې چې اکټیف 50% دی نو د تخمې نور اشکال یا امراض هم باید ولیدل شي لکه تخمه سر لري غاړه لري او لکۍ لري که چیرته دغه تخمې په حرکت کې مشکل وي هم د اولاد صاحب نشي کېدلی یا خزم حامله کېدلی نشي که په لکۍ کې مشکل وي چې دغه تخمه د لکۍ په واسطه باندې حرکت کوي که لکۍ کې مشکل وي هم هغه یو لوی مشکل دی چې د بې اولادي سبب کېدای شي بعضې مواد دي د نارینه په دې موادو کې چې هغه د تخم د مړه کېدو سبب کېږي د غیر فعالېدو سبب کېږي هغه هم کېدلی شي چې د تاسو په منی کې وي او د تخمې د کموالي سبب وګرځي او چرک خپله چرک ډیر ژر کېدای شي چې دغه د تخمې تعداد کمی ته راولي که دغه چرک تداوي نشي نو زر کېدلی شي چې د 50% نه هم د تاسو تخمه ښکته خواته راروانه کړي که تاسو هر درې میاشتې معاینه وکړئ نو او به ګورئ چې یو میاشت کې 50 دی بل میاشت کې خدای مکړه 50 بل میاشت کې خدای مکړه 40 ته راځي حتی کېدای شي چې 0 ته یې راولي نو تاسو د دې پسه مه پرېږدئ د تداوۍ پسه مه پرېږدئ علت پیدا کوي چې د دې د تخم د کموالی سبب چې شی دی آیا کوم بندش دی آیا کوم میکروب دی چې دغه تخمه له بینه وړي څه علت دی چې دغه تخم کموالی پکې راغلی ده او یوازې دغه فیصدي د اکتیو یا فعالېدو لکه مخکې مې چې هم وویل دا مهمه نه دی او نور فکتورونه په تخمې کې باید وګورئ اوس په کابل کې خو ډېر پیشرفته معاینات اوس راغلي دي چې یعنی ډیر دغه منی په جزئیاتو باندې معاینه کوي زه نه پوهیږم چې په ننګرهار کې دا معاینات شته که نشته خو په کابل کې ډیر پیشرفته معاینات دي چې لکه ډیر وړه مشکل هم چې په منی کې وي هغه مشکل پیدا کوي او د هر مشکل تداوی علایده خپل ځان ته ځانګړی تداوی لري یعنی ضروري نه ده چې موږ ووایو چې تخم کم دی یا زیات ده په هغې کې نور مشکلات هم باید ولټول شي چې څه مشکلات دي
زه
تشکر دکتر سه برادر ما آصف پشتون از ولایت فاریاب روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله لیوال خوری تاتو سلامون اولانی کم آصف و درنی ملمانی دکتر سیوید سلامون اولانی کم پشتونی اما جوزیان
پشتون سه پاش آمدین بفرماین مشکل تانا بگوین.
مشکل می دویم دیالادی پیش از دیگه دیالادی پیش این پشتون در سکول کساسو دکتر سیو جواب رای که اما پشتون اخمی داره چی یو شد تر څومره سیم په پوری تر څومره سیم په پوری اولاد کولای شي یعنی معنا چې سیم دې څونه ته ورسیږي بیا دا اولاد لویږي او دوه پوښتنه مې داده چې دا ښځه چې په کوچني سیم کې ودیږي دغه هم پر بیا اولادې باندې اثر اچوي شي کنه شي اچولی او دریمه پوښتنه مې داده چې دا بلې ښځې چې غواړي چې د اولادو سره جلوګیری وکړي د پیشکاری کوي د پیشکاری څومره موزیلي تمامېږي څومره معاشري تمامېږي یا د پیشکاری څومره ښځه د اولاد اچوي مطلب
من نه زه تاسو سره خبرې کوم.
بفرمایئ دکتر.
محترم پښتون صاحب د جوزجان څخه تاسو ویلي دي چې ښځه د هغه عمر چې ډېر په لوین باندې په کوم سنه پورې تر کوم سنه پورې اولاد راوړلی شي او په وړکتوب کې تر کوم سنه پورې کولی شي چې اولاد راوړي. په ساده ډول که ووایم چې هغه انجونې او ښځې چې همدغه چې جامه یې شروع کېږي تر څو چې جامه یې وچیږي تر همدې سنه پورې ماشوم راوړلی شي. که چیرته په یوه انجلۍ کیدای شي چې یعنی د دیارلسو کلنۍ نه جامه پې باندې راشي د همدغه سن نه کولی شي چې ماشوم راوړي خو دغه انجلۍ قانوني سن ته نه ده رسېدلی ټول وجود یې پخېدو ته نه ده رسېدلی واده ته برابره نه ده خو که په زور وکړو اولاد راوړلی شي خو بیا هغه بیا نور مشکلات پیدا کوي خو ښه سن هغه کمترین سن چې اولاد ته برابر ده هغه ښه ده چې د اتلسو نه پورته وي او راځو دې ته چې د ښځې سن چې زوړ وي یا لوی وي هغه تر کوم سنه پورې ماشوم راوړلی شي نو د پنځه دېرش نه که پورته شي بیا هم پرابلمونه پیدا کوي مشکلات پیدا کوي نو خطره سن دا ده چې د اتلسو نه تر پنځه دېرشو کلونو پورې دوی ماشوم راوړي هغه ماشومان صحتمند وي ولادت ښه وي یعنی یو کیدای شي چې ذهین ماشوم راوړي ښه ماشوم راوړي چې د سن د اتلسو نه کته وي د پنځه دېرشو نه پورته وي نو دوی که بیا مختلف ناروغۍ پیدا کیږي هم په ماشوم کې مختلف ناروغۍ منځته راتلی شي هم په مور کې مشکلات پیدا کیدای شي نو خطره ده چې د دغه سن په منځ کې ماشومان راوړي او راغلو په دې باندې چې د وقفې لپاره د ماشوم د بندېدو لپاره چې ګولۍ استعمالیږي یا پیچکاری استعمالیږي دغه باره کې باید ووایم چې ټولو نه هر یو چې په ښځه پې باندې رضایت لري هغه میتود باید استفاده وکړي راځو په دې کې چې کانډم یا پوخ نه استفاده کولی شي ګولۍ نه استفاده کولی شي پیچکاری نه یا تار نه یا لوپ نه هم استفاده کولی شي او که چیرته ماشومانان پوره وي او ښځه او مېړه هیڅ نه غواړي چې ماشوم راوړي نو کولی شي چې هم ښځه خپل نلکه وګنډي یا که ښځه نلکه نه ګنډي نو نارینه ته هم کولی شي چې نلکه خپل وګنډي نو د عمر لپاره بیا دوی ماشوم نشي راوړلی خو که دوی تصمیم لري چې نور ماشومان راوړي فامیل لا پوره نه ده نو کولی شي چې د ګولو نه استفاده وکړي د دې لپاره چې که ګولۍ پې باندې بدې پرېوځي نو کولی شي چې ګولۍ قطع کړي یا کولای شي چې لوب د ځان ته واچي دا بهترین وسیله ده چې کله ماشوم ته هوا کېږي نو دا لوب دې وباسي بهترین طریقه ده هماغه وخت کولای شي چې اولاد راوړي نو پیچکاری هم کولای شي خو کله کله هغه که خونریزي پیدا کوي نو بیا لږ نوره تداوی غواړي خطره دا ده چې د ګولۍ نه استفاده وکړي د لوب نه استفاده وکړي یا خاوندان د دوی سره همکاران وي نو تنه خو ښځه ملامته نه ده بیچارهګۍ چې پیچکاری به هم لګوي او ګولۍ به هم استعمالوي نلونه به هم دا تړي خو نارینه د هم لږ ځان ته زحمت ورکړي کولی شي چې د حمل په جلوګیری کې دوی هم سهم واخلي
سلامت باشین ډاکتر صاحب برادر ما فرهاد از کاپیسا روی خط هستن بله سلام علیکم
سلام علیکم
فرهاد جان خوش آمدین به برنامه بفرمایید میشه برادر صدای مرا اگه مشنوین یکم جایتان تغییر بدین با صحبت کردین چون صدایتان هیچ درست نمیه
اینا میگن مشکل من در تلفن گفتن نمیتونم
خب درست است
تماسشان فکر میکنم قطع شد. یک تماس دیگه داریم، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله بله، تماس از اینام قطع شد. دکتر سیم، میشه روی عوامل مبتلا شدن به فیستولای ولادی صحبت کنیم؟ چرا یک خانم به این مشکل دچار میشه؟
باید بگویم که همون رقم که پیشتر گفتیم که فیستول خو یک چیز غیر نرمال است. حتما یک چیز غیر نرمال به وجود میآید که این سبب به وجود آمدن این سوراخ غیر نرمال میشه. از جمله زیادتر در مملکت ما باید بگویم که فیستولای ولادی از سبب ولادت های طولانی به وجود می آید. فرزند یک خانم است در یک منطقه دوردست دردای ولادت شروع میشه. این بیچاره را در خانه درد میتنه هرچی بیچاره چیغ میزنه میگن که تو سست هستی، در درد تو طاقت نداری. در حالی که او بیچاره دیگه استخوانای ایجانش یا استخوانای اوصلش پیش از و نمیتونه او بیچاره که ولادت کنه. در این وقت سر طفل اینقدر پایان میایه که رای مثانه را بند میکنه که ادرار خود تخلیه کنه. ادرار در مثانه جمع میشه تا که گنجایش خود از دست میده. مثل که یک بقانه را از او پر کنیم دیگه چی میشه آخر میکفه. اینال اینمی قسمت مثانه که زیر فشاره، هم ادرار از یک طرف سرش پر شد، از یک طرف هم درد اولاد است، سر طفل پایان تیله کده میره. فکر کنین که این دیوال مثانه امو قسمتش نازک شده، میره بالاخره چی میشه؟ خون سرش قطع میشه. خون که سرش قطع شد بر یک جایی که بر یک زمینی که او نرسه چی میشه؟ خشک میشه. بر مثانه، بر دیوالش که خون نرسه از بین میره، همو اوجراتش میمره. وقتی که مرد اونموجا سوراخ پیدا میشه. پیش شنونده سوال خود باشه که این مثانه همیشه ادرار داره، این خون از کجا کرد؟ هر جای بر انجام وظیفه خود به رگای خون ضرورت داره. خون در اوجه باید جریان کنه که یک جای کار میکنه، یک جای وظیفه خود انجام میده. صحیح است که وظیفه مثانه اونمو جمع کردن ادرار و بیرون کشیدن ادرار است، اما دیوالش خون داره. وقتی که ارواش قطع میشه، خونش قطع میشه، اونموس که اوجراتش یا دیوالش سوراخ میشه و لیکاج ادرار یا سرکدن ادرار از طریق کانال ولادی خلاص که ادرار بدون اراده مبراید. اینال یک خانمه که از سبب ولادت های انسدادی یا بندش در ولادتش موجود می باشه، 24 ساعت با دستی کده می فهمه که من فیستول دارم یا یک سوراخ غیر نرمال در وجودش پیدا شده. اما یک خانمه که از اسباب دیگه در وجودش فیستول یا سوراخ غیر نرمال پیدا میشه، که او اسباب باید بگویم که چی است. اول خواه گفتم که فیستولای ولادی از سبب ولادت های طولانی موجود می آید، از سبب عملیات های مثلا رحم کشیدن یا در وقت عملیات که طفل دکتر می کشه یا یک تومور دکتر می کشه، از پیشش به غلطی
میمونه
چی میشه؟ سوراخ میشه، مثانه سوراخ میشه، یا نلکه که از گرده ادرار میاره به مثانه او سوراخ میشه، یا نلکه که از مثانه ادرار میکشه به بیرون او سوراخ میشه. یک قسمت از پیش دکتر یک خرابی میشه، خدای نخواسته، در جریان عملیات به وجود میه. یا یگان خانم هستن سرطان های حوصله میداشته باشن، تا هر قسمت حوصلهش که سرطان باشه بازور مجبور است که دکتر برای شعا بده. خود اینمی شعا هم یک تاثیر تخریب کننده میداشته باشه، بعض اوقات که مقدار زیاد میشه، یا اینمی تومور بسیار خراب و عمیق میباشه که وقت عملیات و وقتی که او را میکشن از خود یک سوراخ باقی میمانه. دی دکتر ملامت نیست دیگه. در اثر اشعه امکان داره که فیستول به وجود بیه. بله فیستول به وجود میه. این حاله گپ مؤثری بود که فیستول چی وقت شخص میفهمه که من فیستول دارم. بله اگه یک خانم ولادت میکنه و فیستول برش پیدا میشه، دستی در 24 ساعت آینده میفهمه که فیستول داره، ادرارش غیر ارادی روان میباشه. اما یک خانمی که از سبب سرطان شعاع میتن، باز از سبب شعاع برش فیستول پیدا میشه، او امکان داره که در ظرف 30 روز الا 30 سال او فیستول پیدا کنه. بسیار طولانی است که این بیچاره او تومور و سرطان و شعاع بی خیادش هم رفته میباشه که در او وقت فیستول پیدا میکنه. اینی بود عواملش.
دکتر سبگه بسیار مختصر در مورد ازی بگوین که چگونه تداوی میشه؟ تداوی طولانی مدت داره یا کوتاه مدت؟
تداوی های فیستولا نظر به ای که در کجا هست، بالا هست، پایان هست، نظر به ای که بین کدام عضو هست، بین مثانه و قنات ولادی است، بین نلکه ها و قنات ولادی است، بین مقعد و قنات ولادی است، نظر به ای که سایزش چقدر است، سوراخ کلان است، خرد است، چی رقم است، نظر به این فرق میکنه. تداوی های فیستولا همیشه جراحی است توسط عملیات های بسیار ظریف و بسیار نازک جراحی باید ترمیم شود و دیر ماندن مریض در شفاخانه هم است که مریض ها را اکثرا بی حوصله میکنه و چانس از این که عملیات نتیجه میده و نمیده هم،
یعنی حتما نتیجه میده،
اگه که بازم برتون میگم که
نظر به اندازش،
نظر به ای که در کدام موقعیت است، نظر به ای که قطرش چقدر است، نظر به ای که عملیات چه قسم صورت گرفته و نظر به ای که مراقبت بعد از عملیات از این خانم چقدر است و نظر به ای که این خانم چقدر مایات میگیره و چقدر او میخوره، برای ای که هر قدر که این خانم او استفاده میکنه اونم قدر ی قنات ششته میشه دیگه، ششته میشه و ششته میشه، میکروبا رو نمیمونه که مداخله کنه. اگه این خانم عوام نمیخوره و اوجام سوراخ است و دیگه میکروبام خوشحالی که مداخله میکنن، معلومدار که اوج جور نمیشه و نظر به ایست که مقاومت مریض چقدر بلند است یا پایان است. اگه یک مریض خوب قوی